السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند کنسولګری د مهدی کارکونکو پر موټر بریچ شوی دی. انډیا ټوډے ټلویزیون د ځای سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه پیښه کې یو تن وژل شوی دی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د بریچ څرنګوالی معلوم نه دی، خو ټولنیزو رسنیو کې له یو شمېر نتایج شوو انځورونو داسې ښکاري چې دا ممکن یوه چاودنه وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفتر کرنډیکر په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز د 2 کلنۍ په مناسبت وایي دغه بندیز د ګڼ شمېر کسانو ژوند اغېزمن کړی دی. میرمن ډیکر د سیشن بی پورس پر خپل ایکس پانی یا پخوانی ټویټر په بشري چارو کې د ښځو ونډه اړینه وبلله او زیاته کړه چې د هغوی څنډې تکول د افغانستان ناورین نور هم ژوروي. هغې له افغان میرمنو د امریکا د ملاتړ د څرګندولو ترڅنګ ویلي د ښځو له حضور پرته د افغانستان باثباته او نیکمرغه راتلونکي امکان نه لري. لکتر لګه دولس کسان نن په ترکیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شول. د ترکیې د دولتي خبري اژانس انادولو د راپور له مخې دا چاودنه د ترکیې په شمال لویدیځ کې د بالکسیر ولایت د مهماتو جوړولو په یوه کارخونه کې شوې ده چې 15 نور کسان پکې ټپیان شوي هم دي. بل لور ته ترکیه وایي چې د سوریې څخه باندې 2.5 لک وګړي په تیرو 2 اونیو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلی کایا په دې اړه انادولو دولتي خبري اژانس سره خبرې کړې دي. ترکیه د بل هر هیواد پرتله ډیرو سوري کډوالو ته ځای ورکړی و. د روسیې یوې محکمې امریکایي وګړی جینی سپکتور چې مخکې هم بندي و د جاسوسۍ په تور په 14 کاله باندې محکوم کړی دی. د روسیې دولتي خبري اژانسونو نن راپور ورکړی چې سپکتور یو کال مخکې هم د بډو د ورکولو په قضیه کې په 3 کاله باندې محکوم شوی و. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د محکمې قاضي پریکړه کړې چې نوموړی د دواړو جرمونو په خاطر په 15 کاله باندې محکوم کړی. او د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی نن سه شنبه د دسمبر په 24 نیټه د اتلانو جام یا چمپیونز ټراپی مهالویش اعلان کړ. په پلان کې و چې دا ځل د اتلانو جام ټول سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو یاد هیواد ته د هندي لوبډلې د نورتلو له امله به عربي متحده امارات د هند ټولو سیالیو قربتوب کوي. کرکټ نړیوال شورا په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د اتلانو جام سیالۍ به په رسمي ډول د 2015 کال د فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان او نیوزیلند په سیالۍ سره پیل شي او پایلو به د مارچ په 9 نیټه د لاهور په ښار کې وي. افغانستان په لومړي ځل د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي چې په بي ګروپ کې به له سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. له کاره محرومې میرمنې وایي
ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پر تک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله، نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي.
دغو بندیزونو څه اغېزې لرلي؟
ډېر زیات میرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوې دي. بیا هغه میرمنې چې د کور سرپرست و خپل هغه بدې ورځې تېروي.
د پاکستان یو پلاوی کابل ته تللی، هلته یې له طالب چارواکو سره کتلي. د چارو یو شمېر پوهان مغږول
افغان سیاست چې دی د اصل کې جنرالانو په لاس کې کنا صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصيلات او هغه وزیر راځي، مګر تصمیمونه یا فیصلې کول د بو جنرالان کوي، مرکب کړي به وشم کوي.
او اسرائیل د لومړي ځل لپاره ومنله چې د حماس مشر اسماعیل هانیه د دوی په یو هدفي بریټ کې په ایران کې وشل شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. نن د دسمبر 24 په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو له بندیزه 2 کاله پوره شول. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغېزمنې شوې دي د جدي اقتصادي ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د پریکړې هغه کورنۍ ډېرې ځپلې چې سرپرستان یې میرمنې وي. بل ورته تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت بندیزونو افغانستان ته 1 میلیارد امریکایي ډالر اقتصادي زیان رسولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان خزیوایی د طالبانو حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سخت ځپلې دي. نن چې د دې بندیز دوه کاله پوره شول، یو شمیر دوی چې د خپل کورنۍ او سرپرستانی هم دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمین کابل اوسیدونکو لیلا ما چې په خبره څو یتیمان هم ورلغاړي دي او مخکې په یو نه دولتي موسسه کې دنده درلوده. ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم نه یتیم د دوشمس
زید تو یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دندر نه خستل شوې ده. تیر دوه کلونو کې چې لخصونه کار خستل شوې ډېری مېرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوې دي. زه خپل اوس د خلکو په کورونو کې د کارګری په توګه کار کوم. 50 افغانۍ یو څوک راکړي، باور وکړي داسې سختې ورځې مې تیرې کړې. که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وا. په ویخه الله صبر راکړی دی.
صبر خداوندګه چاره نه داشته.
د کندهار یو اوسیدونکو صدف چې دا هم دوه کال وړاندې په نه دولتي موسسو کې د خزو په کار د طالبانو د بندیز لپاره کلو وروسته وزګار شوې د خپل ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو پراتګ سره چې تقریبا درې څلور کاله کېږي چې دا ډېر زیات اغېز کړی ده پر اقتصادي برخه باندې. ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پراتګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله، نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23مه د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګو. په فرمان کې ویل شوی وو که هر موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیر شمیر هغه موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وزندول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د خزو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت دا بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیر جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د خزو په کار د بندیز د 2 کلنۍ د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو د دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګند کړي وو. له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره د خزو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي وو چې افغان ښځې او نجونې د یو باثباته سوله ییز او سوکال افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د ښځو نجونو په کار او زده کړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی. ویلي وو دا محدودیتونه دغه هیواد نور هم د تورتم په لوري بیایي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته په ډیرو دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز لشپږم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و موردل چې نن په نادولتي موسسو کې د خزو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله واوختل. دا چې دغه بندیزونو عملاً په افغانستان کې څه اغیز درلودلې دي، د خزو په ژوند او چارو یې څه اغیز کړی، په همدې اړه مې د خزو د فعال نظیفې احمد شاهی نظر پوښتلې ده.
د افغانستان آئندې ته زه بخښه رانیم چې زه سبا وشي، ځکه چې د معلومه خبره د هر یو پویګ واتوره او شیدې سپینه چې یو مېرمن چې تحصیل وکړي زده کړې ولري یا خپل ځان باندې حاکمیت ولري په حل زده وکړي، هغه چې مور او پلار یا ورونه یا خاون چې ورته پیسې ورکړي هغه په خپل لاس چې یو روپیم وګټي هغه ته یو ویاړ وي. کنه هغه مېرمنې چې کامیاب وي د هغې نه لس اولادونه یا هغې سره چاپیل کوم حل وی چاپیل کی چجون کوي هغه هم سره کامیابی او پرمختګ تزي. خو له بل مرغانو په یو مچ دودي هدف بسوي د دې 2 کال وشو چې په هغه ورځ باندې پنتونونه بنک ترڅنګ هغه مرمن چې په یو ان یا خارجي موسسو کې کار کول هغه باندې هم هغه د کار د فعالیتونو ور باندې بنک ورځ په دې دوه سره د ثپ انسټیټیوټ هغه پنجونه باندې بنک سو وړي خو لیکن ډیر افغانستان بدبختی سره مخامخ دي.
دغه هدف خو تر اوسه معلوم نه دی. په ظاهر دوی وای چې دوی د شرایطو پر امنځ کول باندې غور کوي، خو دغه درې نیم کال وته دوی د واکمنۍ لا هم شرایط معلوم ندي. څه غیزې کړی دی عملاً تاسو د افغانستان په ټولنه کې د دغو بندیزونو غیزې څه ډول ارزوي؟ څه غیزې کړی خصوصا د خزو په ژوند باندې؟
ډیر زیاته هغه میرمن اوس مونږ سره چې مونږ همکاران درلودو یک کلاس ویلو په پانتون کې مونږ سره ډیر زیات میرمن د رواني ستونزو سره مخامخ شوې دي. بیا هغه میرمن چې د کور سرپرست وو اوس مهال هم وی خو هغه بیا وخت په تیریدو سره خپل هغه بدې ورځې تیروي. خو ډیر زیات هغه میرمن چې بې سرپرست وو د غیر قانوني مهاجرت ته مخه کوي، خپل کور او کورنۍ زید نمبر ته چې پاکستان شو چې ایران شو اوس مهال ډیر زیات هغه میرمنې چې زه ګورم چې ما سره کانټکټ دي په قاچاقي لاره بس وایي موږ اوس له وطن چې چیرته زموږ اهمیت نه وي. خو د طالبان هدف بدای چې مثلا موږ د شریعت له لارې مختزو کلک په شریعت کې په اسلام کې خوځو ته د حق ورکړي چې د کار او د تعلیم. اوس د افغانستان ولس خاموش دی په دې معنی نه چې کوم حاکمیت او دی چرې بس هغوی اومني، خو اوس نه لري چې د دوی په مخه ودرېږي، څوک نشته دوی سپورت کړي. هر یو کورنۍ خپل رسمي خرچې ته دوی حیران دي چې نارینه وي که ښځینه وي. اوس په افغانستان داسې حالت سره مخامخ دي او د هغه کورنۍ چې نارینه هم کار کوي هغه هم حیرانه ده چې زه څه وکړم.
د ښځو فعاله نظیفه احمد شایي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادۍ راډیو څلور وش ساعت.
د پاکستان یو پلاوی چې مشر د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازي محمد صادق کوي کابل ته تللی دی. هلته د طالبانو د کابینې د یو شمیر غړو سره کتلی دا چې څه سره ویل دي او د دې خبرو تر هدف څه کېدل شي کارپوهان په دې اړه څه وایي تفصیل به په دې راپور کې وورو.
پاکستان د طالبانو حکومت سره د وګدې مودي ناندریو او اړیکو لترنګلتي اورسته افغانستان تخپلې پلاوي استولای دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاد صادق خان نن سه‌شنبه د دسمبر په 30مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې له یو پلاوي سره پروندو شنبه نا وخت کابل ته رسیدلی او لزینو طالب چارواکو سره یې کتلې دي. صادق خان کابل ته د خپل سفر موخه په بیلو بیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکارۍ زیاتول او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د په خبره د ورورګلۍ اړیکو پراختیا بللې ده. د پاکستاني چارواکو وکه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره هم د لیدنې عکسونه خبر کړي او لیکلي دي چې د دوه اړخیز موضوعات واړوندې ورسره خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په خپل ایکسپانه د یادې لیدنې د عکسونو په خبرولو سره د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله لیکلي چې نوموړي د دواړو لورو ترمنځ د امنیتي او سیاسي ستونزو پر چټکو هڅو ټینګار کړی دی. صادق خان د غشان په خپل ایکسپانه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره د لیدنې خبره کړې او ویلې دي چې له نوموړي سره هم د دوه اړخیز اړیکو او همکارۍ پر پیاوړتیا او د سولې ثبات لپاره په ګډو هڅو خبرې سوي دي. د پاکستاني پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې په دې وروستیو کې د پاکستاني چارواکو او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر سر ناندري زیاتې سوي دي. پاکستان ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د دوی د حکومت مخالفي وسله والې ډلې ټي ټي پی ته خوندي ځایونه ورکړي او په ټکو یې دغه ډله پرې حملې له افغانستانه پلانوي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان خاورې د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه ورنه کړي او په پاکستان کې دننه هر ډول بریدونه او تاوتریخوالی د دوی په ټکو دغه هیواد کورنۍ مسله ده. د یادونې ده چې له دې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړی دی. د پاکستان پوز وخت نا وخت ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دې ډلې د ځپلو په موخه پوځي عملیات هم ترسره کړي چې له امله یې کله کله افغان وګړو ته مرګ ژوبلې اوښتي. ټي ټي پی ظاهرا د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اختلاف تر ټولو ستر لامل بلل کیږي. اندا چې وخت نا وخت دواړو لورو ته په مختلفو دریځونو کې پرې توندې څرګندونې هم سوي دي. خو دواړو غاړو ته د سیاسي او نړیوالو اړیکو پوهان په دې اړه ویشلي نظرونه لري. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی افراسیاب خټک په دې باور دی چې د پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ اختلافات تکتیکي دي او د دې خبره د خپل ګټو لپاره په ظاهر داسې ښیي چې د دوی ترمنځ اختلافات شته. خغلی خټک وایي کابل ته د صادق خان په مشرۍ د پلاوي سفر د پاکستان د لوري د طالبانو د حکومت د سیاست او ځینو پلانونو تنظیمول دي.
ضرورت لري چې د سیوخې چې موږ یو بل سره مخالفتونه لرو کم از کم د سی ونمود کی پس طالبانو ته ضرورت زیات وزه که اوی چوک ټول عمر دلته پاکستان کې تیر کړی دی دلته نه جګړه کړی دی دلته کې سرمایه گزاران دي اوی دی ضرورت لرو چې د سی وخی کی اوی خو مستقل خلک دی پاکستان ته دی ضرورت وو زکه چې طالبان به ډېر د سکارونو کوي چې دوی به مسؤلیت نه اخیستل غواړي ټی ټی پی او طالبان کله بیلو افغان سیاست چې دی د خو اصل کې د جنرالانو په لاس کې دی کنه صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصیلاتو ته هغه به زی راځي مګر تصمیمونه یا فیصلې کول د به اوس جنرالان کوي مکتب کړي به اوس هم کوي
خو افغان خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمي يوسف زايبيا وايي برعکس د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي پر سر رامنځته شوي اختلافات به یو دوه سفرونو سره حل نسي خو ټینګار کوي چې طالبان اوس د پاکستان تر تاثیر لاندې نه دي ښاغلی يوسف زايبيا وايي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ وروستي رامنځته شوي اختلافات حلول اوس اسانه کار نه دی
فکر نه کوم چې دا دومره اسانه موضوع چې په یو سفر یا دو سفر او ختم شي د طالبانو مشکل دا ده چې وی چونکی په افغانستان دیننه پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي سوچ موجود ده فکر موجود ده او خلک د پاکستان خلاف دي او طالبانو باندې دا الزام ده چې تاسو د پاکستان سره روابط لري یا نو پاک طالبان حتی ځینې موقع کې دی غواړي چې پاکستان سره روابط بهتره کړي خو بیا د خلکو له فشار نه هم ډاریږي او دوی کوشش کوي چې ډېر زیاتې پاکستان ته لیوالتیا ونه ښیي
صادق خان د افغانستان د مسایلو په اړه یو بخبره پاکستاني چارواکی دی نوموړی چې په دې وروستیو کې تازه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی له دې وړاندې هم یو ځل په همدې دنده او تر هغې مخکې بیا افغانستان کې د پاکستان د سفیر په توګه پاتې شوی دی
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس تایید کړی چې د فلسطینی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیا په تهران کې د اسرائیل پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دا له څو میاشتو ځان وروسته لومړی ځل دی چې اسرائیل د هانیا د وژلو پړه په مستقیم ډول مني تفصیل له احمد تکلاور
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې د فلسطینی حماس ډلې بخوانی مشر اسماعیل هانیا د اسرائیلی پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دی ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هنیاله برخلیک سره مخامخ شي هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیل وژلي دي په سوریه کې د بشار اسد رژیم له پرزیدو سره مرسته کړې او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه یې ویجاړ کړي دي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د یو پراخ برید په ترڅ کې پر اسرائیلو حمله وکړه یو 2200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل له دې سره اسرائیلو د غزې پر تړانګه چې حماس ډلې واکمني پکې لرله پراخ عملیات پیل کړل او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبران هم په نخښه کړل په دې ترڅ کې اسماعیل هنیا د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو که څه هم عمومي باور دا و چې د هنیا په وژلو کې د اسرائیل لاس دی خو د کاتس پرونی خبرې د هنیا د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لمړنۍ څرګندونې دي د اسرائیل دفاع وزیر زیاته کړ چې د حوثی اغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یو وژني هغه پر هنیه سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیا سنوار او حسن نصر الله نومونه هم یاد کړل او خبرداري ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او حدیده خارونو کې به هم د تورته اقدام وکړي ایران پلاوی حسی ډلې د غزې د جګړې لپاره رئیس د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونه توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله پر اسرائیلو حمله کړې دي په دې کې د اسرائیلو پر پلازمینه تل ابیب د تیرې شنبه ورځې د توغندي هغه حمله هم شامل ده چې لک تر لګه شپارستانه اسرائیلیانو ټپيان کړل اسرائیلو د جګړې لپاره رئیس درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړي دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندیدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور اخلو چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې اصلي مسیر نن سه شنبه د بارونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ خلاص شو. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه خبر پر خپل ایکس پانی په خوانی ټوئیټر لیکلی چې په دې مسیر پلان شوی کار بشپړ شوی دی. دا لار شاوخوا دوه اونۍ بند و چې لکبلې غنو خلکو ته ستونزې پیدا شوي او تر ډیره د دغه لارې تلونکو مسافر او موټر چلوونکو لازادي راډیو سره د غستونزو کیسې کړي چې تفصيلي لا به دې سپګمینو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ لوی لارې د اصلي مسیر د بیا پرانستلو اعلان کړی او ویلي دي چې دغه لار د جدي په څلور مده د بارونکو مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په خپل ایکس پانه په خوانی ټوئیټر لیکلی دی چې د دې مسیر پلان شوی کار بشپړ شوی دی او وړي او لوی مسافرونکو موټرې پر هر ورځ لډواړو خواو تګ را تک کولای شي. هغه زیاته کړي چې بارونکو موټرو ته په وار سره یو ورځ له شمال څخه سویل او یو ورځ له سویل څخه شمال ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د نوموړي په خبره دغه مسیر د خلاصېدو په لومړۍ ورځ بارونکو موټرو ته له شمال څخه سویل ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د دې لوی لارې اصلي مسیر د بیا رغونې د روانو کارونو او د واورې د ورښت له امله د مسافرونکو بسونو او بارونکو موټرو پر مخ له 1400 راهیسې تړل شوی و. خو د سالنګ د لوی لارې په فرعي لارو وړو مسافرونکو موټرو ته د تګ را تګ اجازه ورکړل شوې وه. د سالنګ لوی لاره یو له هغو لارو څخه ده چې د افغانستان د شمال او شمال ختیځ لږ تر لږه لس ولایتونه له پلازمینې او نورو ولایتونو سره نښلوي. یو شمیر افغانان وایي چې د سالنګ د لوی لارې وخت پر وخت بندیدل دوی ته ستونزې جوړوي. د یو لوی مسافرونکي موټر چلوونکي حاجي محمد اسماعیل د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوی لارې بندیدل تل د او نورو موټر چلوونکو ته تاوان اړولی دی.
د یو مدت دوه هفتې کې رور بس
په دوه اونیو کې چې دا لار تړل شوی و او بدیل سړک یخ وهلې وو. مسافرین لګنو ستونزو سره مخامخ وو. وړو مسافرونکو موټرو ډیره کرایا اخیستله. خلکو په 2000 یا 3000 واړه موټرونه کرایا کړي وو. په اصل کې چې موږ 250 افغانۍ کرایا اخلو ان کله 300 او 400 افغانۍ هم. نن د لوی مسافرونکو موټرو لپاره لار پرنيستل سو او موږ دیو رزتا په تامه وو.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مو شاته سیټ ونیو او لویو یې خو موږ 5000 کرایه ورکړه.
کته هم د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې د چارو د بشپړې دوه خبره کوي. خو یو شمیر مسافر د طالبانو حکومت تورنوي چې د سالنګ د لوی لارې د ستونزو په هواري کې پاتې راغلي او وایي چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي او شته ستونزې حل کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکو متي الله ازادي راډیو ته وویل چې د سیشن بې په ورځ په دې لارې سفر کړی. د سالنګ لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې کته هم طالبانو ادعا کړی چې دا لوی لار به په بشپړه توګه ورغوي خو د دوی په خبره هغه څه چې د دوی تمه و هغه شان رغونه نه ده شوی او د دې لارې لوی برخه په خراب حالت کې ده او مسافر دغه شان له ګواښ سره مخ دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې د ژمي پر رسیدو سره د سندلۍ بازار تود شوی دی. د ولایت اوسیدونکو سندلۍ د ګرمېدو یو دودیزه او اسانه وسیله بولي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو لبخوانی او دودیزو بازارونو څخه دی په دې ورځ کې د سندلۍ جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
یا اخیری ما ده تنه وکم دا تقریبا 2 سانتی ده 1 متر
دا راښته کده
دا
دا دا په تاسو دې
دا دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي. خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاری. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیس د نجاری کسب کوي وایي سندلی جوړول د دوی لاسلی تولیداتو څخه دی. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلیو بازار ګرم دی.
سیزن دی یا بازار دی سندلیان ښه خرڅیږي، ښه بازار لري او غټي کوچني سندلی پکې شته چې اړ یو ځان جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلیان د 2000 سنې ولې بیا اتل سو 15 سو پرستا، کوچني سندلیان په 300 15 سو تر 800 تر 1000 پرستا. په اوسني وخت کې د ورځې د لاس 15 اتل سندلی په هغه دبل خرڅیږي غټ سندلی، او کښنی چې هغه د ورځې لاس 15 لس په شلو پر خرڅیږي.
سندلی د لرګوی څخه جوړ شوی میست ورته وسیله ده چې څلور پښې او یوه تخته لري. په سندلی کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنی بخاري شودل کیږي او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي. عبد اللطیف چې په کندهار کې سندلی جوړوي او پلوري وایي سندلی د بخاري په پرتلا کم مصرف کوي او اوس یې د ښار سره سره د ولسوالۍ اوسیدونکي هم کاروي.
یو داسې جوړېږي چې خالي لرګی وو تخته سره میخیش، یو داسې جوړېږي د ماشین جوړي هلته پسری وزبانه سره غوستل کیږي، هغه غوستل شوي جلا به لري او د میخ والا جلا به لري. نو دغه میخ والا چې دي دا پرېټ کې وسار ځان دي، هغه غوستل شوي چې دي هغه موږ د بازار د پاره جوړو. معنا د بازار خلک راځي وړي هغه دغه د پاره چې میخ میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالۍ څخه خلک راځي او د ساتراب څخه خلک راځي او د سری وزبانه والا جوړ چې دي دا د بازار خلک راځي. دا شهیدی کلک شهیدی نرخ هم یو صدر غبل اضافه دي درغه میخواله.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاری پر ځای سندلی کاروي ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره غزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرول لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید ګل د کندهار یو سپینجری اوسیدونکی وای سندلی د دوی د کوچنوالي څخه دودیزه وسیله ده چې تر وسه خلک کاروي.
چې موږ مؤمنانو ډیر کوچنیانو دغه وخت ته د سندلی رواج به بیا تر اوسه پورې اوس خو بیا وخت سره سو د ګیسونو پیدا سول په خوا به ورو ورما به روډي په خاکړه لاغه ور بیا راوخت په یو پیاله کې د بیبي سره کښې شول. نو په دغه غرمې د ډوډۍ څخه استفاده کول اوس پیلن چې دی د ګیس استعمال دی تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی، ډیر کم اقتصادي تمامی ډیر کم مصرف کی په بخاري په پرتله باندې. نو ګرد مؤمنانو پر ټولې کمیلمانه راځي هم باندې راټولې.
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د غازی بخاري واسنه لري نو سندلی ورته غوره ورزانه وسیله ده.
سندلی نو د دوی شی دی او لږ کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بار نو بیا موږ مؤمنان په نه نوځو دا انګټي واسنه لرو خو نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کو یا مطلب یو تاسو پر ښیر دو بس کدا لاندې ښیر.
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدل وي خو ژمه یخ او سخت وي چې دغه ولایت وسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سپان توکو د بیو د لوړېدو له امله سندلی کاروي. د دې دودیزي وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي او ګف شپ سبب هم ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې موږ له د فرا والی صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګي د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي اوس شل څلولس متره پایپ خوري. نو د ډامبر مخ په پورته ده د یراته ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده نه موچیتان لري و دې ته دې جدي پاملرنه د والد ساسه موږ ډېر وزر کوو ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو پاکستان څخه راوړلی موسره تر وس پورې کومه کار نه ده سوي. نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو څخه باید ستې تر ور پور چارواکو ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان ده د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام ده زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده د واکسین کار مو کړی ده نظمج معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسنی نظام دا هم پاتې دي نظمج معاشات څخه ګرځولي دي کومو دفتر ته چې ورسو دفتر کې راته وایي چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي کنګل کړي دي کنګل کړي پیسې دي نو هغه زموږ معاشونه راسه ګرځولي دي په ادم سیسه کې کار کړی ده سیسه ادم سیسه ده
ستاسې پیغام ستاسې نظر
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو د تاندې څنګ خبرونه وړاندې خبرېدو ته چمتو ده خو اوس نه نیمه بجې دی په مو کړې د خبرونو لنډیسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د هند کنسولګری د محلي کارکونکو پر موټر بریټ شوی دی انډیا ټوډې ټلویزیون د ځایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د غپیه کې یو تن وژل شوی یوې سرچینې چې نه غوښتل نو موغه خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې پیخه کې یو تن وژل شوی یو یو بل جو بل دی تر اوسه د بریټ سرنګوالي معلوم نه دی خو ټولنیز رسنیو کې یو شمیر ناتایید شو انزورونو داسې ښکاري چې ممکن یو چاود نه وي تر اوسه طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دی ویل د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرنډیکر په افغانستان کې د خزو پر کار د بندیز د وکلنې په مناسبت وایي دغه بندیز د ګڼ شمیر کسانو ژوند اخیزمن کړی لکترلګه دولس کسانن په ترکیه کې د وچاودنې په نتیجه کې وژل شول د ترکیه د دولتي خبري اجانس انادولو د راپور لمخې دا چاودنه د ترکیه په شمال ویدیز کې د بالسکیر ولایت د مهماتو جوړولو په یو کارخونه کې شوې بلورته ترکیه وایي چې د سوریه څخه باندې 2.5 لک وګړي په تیر دوه نیو کې خپل هیواد ته ستانه شوي ترکیه یو له هغو هیوادونو و چې تر ټولو زیات سوری اتباو ته پناه ورکړي د روسیې یوې محکمه امریکایي وګړي جینیس سپیکټور چې مخکې هم بندي و د جاسوسۍ په تور په 14 کال باندې محکوم کړي او د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی نن سه‌شنبه د دسمبر په 24مه نیټه د اتلانو جام چمپیونز ترافی مهالویش اعلان کړ په پلان کې و چې دا ځل د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي خو یاد هیواد ته د هندي لوبډلې د نورتول عمل به عربي متحده امارات د هند ټولو سیالیو قربتو وکړي افغانستان په لومړي ځل د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي چې په بي ګروپ کې بالا سویلي افریقا انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي افغانستان د سیو مملکت د چمونګ یوازې په تعلیم باندې چې ته کینې شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلار نور کینو ځکه زرها ځوانان دي حتی ماسټریانې کړي دي پوش پیجریانې کړي دي هم اوسګار دي
د کسب زکولو ګټي شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي
نو شاعر وای وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی کسب د کې په تخچه کې کیږي یو خامخ په درد لګيږي
نن ام د موضوع چېرو ملتیا مو وکړی درنو دوستانو په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله د شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپل اقتصادي ستونزې حل کړي تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یو لاره زده کړو سره د یو کسب زده کول هم کېدلی شي انسان په طبي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپل رسمي دندې له لاسه ورکړي دي په دوی کې هغه کسان ترې وهده پیسې ګټلی شي چې یو کسبې زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستې. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی، درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکاله کیږي چې په کابل کې خیاطي لرم. په افغانستان کې وقت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې دا کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب کمال ډېر خدا واقعا
خپل دیوالي وغوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
دا څه و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وای چې زه کسب کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پانتون هم وویل په همدې کسب مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي، هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر خدا. نو بس بعض سلام دا چې وړی چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پانتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رزق روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب کمال زده کړم او هم درس وایا.
څومره دې ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس پنځه لس زره معاش می ده، او کاروبار می هم خود الحمدلله چې په دوکان کې. نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمیرې څومره کم سوی؟ مثلا په خو تاسو درشیم ګنډلی، اوس یوازې جامې ګنډي، کالی کمیس پرتوک ګنډي، څومره کار کم رنګه سوی؟
والا کار کم رنګه شوی واقعا. د مخکې په جمهوریت کار ډیر خو و، هر سړی بس ژوند کاروبار دوکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډیر ده. مثلا د مواد چې د قیمت شوی، خلک اجره کم ورکوي. مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سو، اوس خلک درې سو ډیر په مشکل ورکوي. واقعا چې د خلک ډیر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد کم شوی دي خیاطۍ لپاره، په خال کوم جن تاسو د مواد راتله استفاده کولم؟ او اوس آیا راځي نه راځي هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندی نه مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن، کاف، پتی داسې.
ولې قیمت سوی په علت پوهېږي؟
مالیات ده، بس محصول کېږي. مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و، او اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوا نه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمت سوي. لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي. بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا باندې عمومي ژوند خو تیریږي، او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او څه خوري. دا څه رقم ژوند مونږ خو ګورو په کوټسنګي کې، په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده. په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نور افغانانو ژوند هم ګوري، خپل ژوند کې هم تغیر ګوري، خپل کار ته په شوق ورځي که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده. نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډیر اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه، عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په دسي او سطح باندې برابرېږي چې جمعه درته وخیم، جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزورې وي کنه. بل خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله، پخوا به دته و چې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړی ور ښکاره که د خیاطۍ دي، ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې وګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکي خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي، او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده. غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر کنه. خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاری زمونږ خواته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله کنه.
بله، څومره به د دوی عاید کم شوی؟ د تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي دغه شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړي.
کار نه وي خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه، د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم کنه، نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي، هغه ته په حتی په جمعه کې سل روپۍ یا یو نیم سل یا دوه سوه روپۍ استادان ورکوي کنه. او که په یو دوکان کې شاګرد دي، نو عام یا د میاشتې ورته درې زره یا څلور زره یا پنځه زره داسې تنخواه وټاکي، د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي او
دا ځوانان چې تاسو سره دي، اتمن د خپل ژوند کیسې هم درته کوي. دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ اوج زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي کنه، نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی کنه. څوک یو مشکلاتو کې، څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک چې ډېر نوي ځوانانې تنکي ځوانانې، خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي، نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابر کړي تر څو یو څو روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
دا وضعیت دوام وکړي، ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه چې تاسو ویل، غریبي او بېوزلي ورځ تر بلې ډېریږي، وضعیت سره خم نه وي.
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي کنه، چې باید زموږ ځوانان او دغه شې تعلیم وکړي، او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه. موږ او تاسو چې دی د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته موږ تصور هم نه کولو کنه. ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د الکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخې د پانتونونو دغه پانتونونو که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی موږ ته که اوس ونه رسېږي، نو درې کاله پنځه کاله لس کاله بعد حتما هو، نو کېدی شي لس کاله بعد زموږ په وطن کې چې دی خزینه ډاکټره ونه اوسي. نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي، دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي. نو په همدې اساس چې دی د سره چې دی د ځوانان هم چې دی د درسونو نه، لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وو، که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو کنه. دغه لنډ مثال وایي درته، څه د خپل پوهنتون درکم چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه، زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره هم ډېرې ښایسته اوس جوړ کړی دی. اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پانتون کې هغه وخت کې مونږ لیدو اوس نشته نه، حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بل اونده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی، چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته شي مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر، نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي، هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچا چپټر د دې شیانو برابر کړي، نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي.
که اوس په دې لیک خبره ته وکړئ، تاسو څنګه وغوښتل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړئ؟ شوق، علاقه او مجبوریات و څه؟
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطانو، ما د بل چا په دکان کې کار نه دی کړی. زه نماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دکان ته تلم، نو په ماغه لارې چې دی خپل او چې دی استاد شوم، او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم ویلې، پانتون هم ویلې.
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري، عام یو کسب زده کړي، تاسو درس ویلې دا پانتون؟
دسه ما په دسه وخت کې تعلیم وکړلای چې هغه وخت کې کاروبارونه خو د خلکو اقتصاد خو مشکلات خلکو نه درلوده، دومره اقتصادونه د خلکو خو ځکه موسسات او فعالیتونه کول، وظیفې وي د خلکو دولتي وظیفې وي. نو هغه وخت کې چې دی ما چې په کوم وخت کې مکتب او پانتون خلاص کړل، هغه وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد خو اوس وخت ډیر زیات خو
اقتصاد خو خو دا څومره ښه ده چې سړی ام یو کسب زده کړي، ام لوړې زده کړي ولري، دا څومره په ژوند کې سړی کامیاب ولري.
بلا شک، بلا شک. دا غوړه مثال زه خپل ایمه کنه، غوړه مثال زه ام زه چې دی د حقوق قضا سرنوالی څنګه نه فارغم د ننګرهار پانتون نه خېګنه دغه د چوس شکر دی خپل ژوند اسانه سره پر مخ وړل شم، کنه مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلی یو کس ونه لري کنه او اوسګار وي، نسبت هغه ته بیا هغه نفر ډیر خې چې یو کس به مزده کړي یو درس ویلی وي کنه. چې مثال ما درته ویل چې مثال ز خپل ایم کنه، نور سنه هغه خپل ژوند خو پر مخ وړل شو سناسه.
بله، په اخر کې به تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو، هغه کسان چې غووس د زداکو دروازې او کباندې د اقتصاد خراب ده، یو کسب زکول زمينه برابر ده، مونږ هغه خبرګان هغه دپشن دوی غته نه پریګیټلار شي یو څه زده کړی، هغه ته به تاسو پیغام ولرې ته به ورته وایې.
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي کنه، تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي، ځکه عموما مونږ په افغانستان د سیو مملکت دی چې مونږ یوازې تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه ډېری ځوانان دي په زرها ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي، پوه شي پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي، او د ژوند روزمره مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې یو کسب نه وي زده کړی. نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې دی د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي، که هغه هر کسب وي کنه، خیاطي وي، نجاري وي، بل کنه مختلف کسبونه، نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه دی.
استاد او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او ګټه بیانوي. له خاغلی شینواری سره مهم مرکه کړي په ګډه سره ورو.
کسب خو نهایی ډیر مهم دی، او دا یوازې د ژوند د اړتیا لپاره نه، بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی. وی کسب زده کا او په تاخچه کې کېده، یعنی یو وخت په درد لګیږي، او زده کړې چې دي زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه بد دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي. زده کړې خو اصلا د خپل د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي، ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي. حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې، خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي، نو که د زده کړو نه ون نه ګټي نو کسب به ستا په درد لګیږي کنه. یو شاعر وایي، وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر به وي. دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي، یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی. یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي، نو که دی هر څومره تنګسي راځي، مشکلات راځي، نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي، او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي. او کمال به سړی خامہ خاص دکی، او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی به خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي. د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی به یو نوی شی زده کړي، تخنیکی د کمپیوټر زده کړي، په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی. کسب یو تخنیک خون تر کمال دی، هنر دی. دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي، هغوی خپله ایډیټ نه دی زده، خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري. په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي، مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه. ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ 40,000 افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي، ایډیټ په برخه کې کار کوي. دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي، نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط، په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي.
بله، که رسولی تاسو خپل ژوند تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی داسې یو بل کسب هم زده کړی؟
شخصا خپل اوس مهال استاد یم، پوهنتون کې افتخاري استاد یم، په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې. زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کومه، د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کومه. هغه زما ښه گزار روانه ده، د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کومه، په دې کې مې ځان رسولی دی. د دې تر څنګ د ناجارۍ ته ابتدایي دغه زما زده دي، یعنی کولی شم چې خپله جاله پورې باسم، خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې، مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم. مطلب خو زده کړې مې ده، یعنی نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي. بلې
بله، راځو همدغه نجارۍ برخې ته. څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي، دا کسب زده کوي، کورنۍ درته ویلې، خپله مو علاقه وه، په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي، یا مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپل مسلکي نجار و، چې زه ما سره ډیر پاتې کېده نږدې نه، دا غنه ما عملته د فرصت نه په استفادې وخت نه، چې ما وخت لره نو ډیر شان مزده کوي. اوس چې یو نیم ادی مسله پیخیږي، نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم، یا بل څوک په خپله د حکومت ده او نو اړتیا نه ده پیښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی هم نه یم، بې دندې شوی هم کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم. خو نور شخصي کاروبار په برخه کې، شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور، په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه، د خپل یو کسب دی. موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی، ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده، هر سړی موبایل نه پیژني کنه، موبایل باید وپیژني، په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه. په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی، په دې کې مو زده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ دوی ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلی دي چې یاره دولتي دندونه څنګه کېږي، شخصي کاروبار ته مخه کړې ده، د شخصي کاروبار کې ځان رسولي دی او ډېر ښه کار روان دی اوس.
دغه کسبونه چې تاسو زده کړی دي، مثلا همدا بیلګې بیا نجاري یادو، تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه؟ یعنی ځان سره خپل د اعتماد به نفس مو لوړ ده چې که یو وخت ما هیڅ کار ونه وسې، دا د نجاري خو مې زده کړې ده، خو تیر را سره ده کنه، یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت دا زما په درد لګیږي.
چې هر کسب د چا زده وي هغه پی ډیر ډاډه وي کنه، د ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړی د قلم دنده ونه لرم، نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دې نه زه دومره کولی شم که ډیر پس انداز یا ذخیره ونه لرم، خو روزانه ژوند خو پې مخ ته وړلی شم. یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چاته محتاج شم. نو دا ډاډ ټولو سره موجود وي، څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم. اوس زه خپله مطلب ما سره اوس دولتي دنده لرم خو شخصي دندم لرم، زه وایم که چېرته دا زه د لاسه ورکم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی، مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم. ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخ ته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کېږم. نو دا خو ډېر مهم وي کنه، د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي، مشهور دي. هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي، یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي. زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی، نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله وي ماسترۍ نه فارغ شي دکتورانه بیا ورته وایي چې تاسو به اوس یو کسب هم زده کوئ، که نه سند نه ورکوي هغوی. بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي، ځینې خلک پکې رنګمالي انتخابوي، ځینې پکې نل دواني انتخابوي، ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي. په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي نو بیا غین ورسته غ ماستری چې کومه برخه کې کړی دا غی سند ورکې کنه نه ورکې هغه په دې باور دي کنه چې دا کړه یوازې د پیسو د پاره نه ده یعنی کې دې شي دا کړه ته وکی خو هغه بستا ژوند جوړ کی په هر برخه کې به تخشي خو کې دې شي پیسې ته نه ونه غټي نو پیسو د پاره دا کسب به بیتا سری
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته جی بیا پانتون وایي ماستری اخلي او ډاکټرا او تر دې حده پورې یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نزد کول دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولای شي
ستونزو سره خو مخ وي د دې ترڅنګ د ذهني وده بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول د ذهن هغه سیطان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته ته څومره نوي شیان ورزده کوې او مختلف شیان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بېلابېلو کې فعال پاتې کېږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یا یوه برخه کې فعال دی دا ډېر فرق دی د ده ذهن تر هغه ډېر تاند او د ډېر عمر کوي یعنې دا به د دې ذهن به هېڅکله نه خرابېږي د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کېږي حافظه به یې جوړوي الزایمر ناروغي چې اوس ډېره عامه ده په ټوله نړۍ کې دې سره به نه مخ کېږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي
هغه ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو تاسو ما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي چې یاره ما ماستری کړې پی ایچ ډی کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا بخاره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامخا زده کړي په یوه برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي کسب دی دا کسب زده کې په تاخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګیږي نو چې څومره کولی شي هر ورځ باید یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی باید خامخا زده کړي که بیا آینده کې زده کړې نه وي د قلم نه دی روزي نشي ګټلی نو کسب خو به ورسره وي
سن غټېږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت شي د کور مسؤلیت شي واضح خبره ده چې دومره ډېر په یو څه باندې فوکس نه کېږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي که نه د ځوانۍ مرحله څومره مهمه ده دو مسایلو ته چې تاسو په خپرونه کې یاد کړل
ګورې ځوانۍ مرحله خو مهمه ده تر دېرش کلنۍ پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دېرش کلنۍ پورې دا به تر هغې وروسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنۍ پورې ډېره زده کړه کوي او په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دېرش کلنۍ وروسته هم د دوی ذهن بیا ډېر فعال پاتې کېږي بیا لا هغې وخت کې هم کولی شي زده کړه وکړي نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډېره مطالعه وکړي د مطالعې تر څنګ کسبونه مختلف زده کړي مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي نو بیا که دی دېرش کلنۍ نه وروسته ځي ام د دې ذهن به تر نورو ښه او ډېر زده کړه به م کولی شي او ډېر مهارتونه به م زده کولی شي تخنیکونه
درن دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری